ستاسی پیغام ستاسی نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړونکي بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. UNHCR وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 1540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحدې شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیونو اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په تیرو اتو میاشتو کې د 8 ټنه نفرایټ ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته ویل دا نفرایټ به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته واستول شي. نفرایټ یوه قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. اروپای ټولنې پر اسرائیل فشار راوړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې هغه حکم ته غاړه کېږدي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او ښکیل اړخونه یې باید رعایت کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جمعې په ورځ دا حکم ورکړ خو اسرائیلو رد کړ. د سوریه یو څارون کې ډله وایي د اسرایلو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د لبنان د ایران پلوي حزب الله ډلې دوه تنه جنګیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي د وسلوال پرون د سوریه په همه ولایت کې وژل شول او د دې ډلې څو نور وسلوال ټپیان دي. دا په یوه اونۍ کې په سوریه کې د حزب الله پر وسلوالو د خپل ډول درېمه هوایي حمله ده. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل پایلو بنن د کلکتې د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد بعد د لوبډالو ترمنځ په چینای ښار کې ترسره کیږي. دا سیالۍ د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې په پام کې دي. په دواړو لوبډالو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د لوبو له ډګره ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ننګرهار ولایت په ځانګړي ډول د جلال آباد ښاري یو شمیر اوسیدونکو وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له پیلېدو سره د دې ولایت په مرکز کې کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم خورا لوړې شوې دي. پاکستان تیر کال له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د جلال آباد اوسیدونکو وایي له پاکستانه ستنېدونکي ډیری کډوال هلته پاتې کیږي چې دې کار په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي.
د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم ډېرې لوړې شوي. دوی ادعا کوي چې له پاکستانه ستنیدونکي ډېر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دی کراګانې ډېرې زیاتې اوچته دي، زمونږ کاروبارونه هم نشته دی، نو د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره، ځکه دلته ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم راوړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته یې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي، یعنی مخکې چې کرایه زر وه اوس 2000-3000-5000 افغانیو ته رسېدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي له امله د توکو د بیو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو له لویو ښارونو بلل کیږي، په 1920 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه ښار 20 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په وروستیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیز ځمکې په کورونو بدلې او دغه راز غیر استوګنیزې سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماستر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمیر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت بیا راستنه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو وویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
د حکومت نظم غوښتنه دغه ده که دی چیرته نور ولایتونو ته ولیږلی شي په نور ولایتونو باندې تقسیم شي، او یا د هر ولایت مهاجر خپل ولایتونو ته ولیږلی شي، دا به یو مثبت اقدام وي. یو به داسې چې د هغې ولایتونو خلکو ته بلته کاري فرصتونه برابر شي، ځکه چې دوی هلته ځینې وطمن به کارونه کېږي، بل به په هغه نور ولایتونو کې هم کاري زمینې مساعده شي، ولایتونه به ورسره پرمختګ وکړي، او بل د نورو ولایتونو هغه کم نفوسه ولایتونه چې دي د هغوی تعداد به ورسره هم زیات شي.
د ادعا کوي چې ډېری راستانه شوو کډوالو په ننګرهار کې دولتي ځمکې هم غصب کړي دي، خو په ننګرهار کې د طالبانو دولتي ادارې ویان ملا عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ستونزې په اړه ورته هیڅ چا شکایت نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېر 2023 میلادي کال کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمیرو له مخې د 2023 د سپتمبر له 15 راهیسې نږدې 6 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 90% کې په ننګرهار کې پاتې شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته د لوبو له میدانه هره اونی ل ازادي راديو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبله میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته موزه بختیار ساحل بیا هم هرکلی کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د شلوریز نړیوال جام لپاره افغان لوبډلې په ویسټ انډیز کې تمرینات پیل کړي دي. ډوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د توپچولې د برخې سلاکار ټاکل شوی دی. کلکتا نایټ رایډرز د آی پی ایل سیالیو په لوبي ته ورسېد او ګربس په لومړي ځل سکل په آی پی ایل کې ولوبېده. اټک انرژي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتلولي ګټلې ده. د سریلانکا شلوریز لیګ ته دا ځل بیا هم ګڼ افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي. د کرکټ بورډ له لوري د زنونو په کچا په پیل شویو درې ورځنیو سیالیو کې ګڼو ځوانو لوبغاړو سلیزې وهلې دي، او د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یوه شلوریز سیالۍ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیلی په ویسټ انډیز کې د افغانستان ملي لوبډلې د پیل شوي تمریناتي کم څخه کو. د سی شنبه په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې په ویسټ انډیز کې لوبډلې لس ورځنی تمریناتي کم پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمریناتي کم کې به تر ډیره پورې د لوبغاړو په ځینو مهمو برخو باندې کار کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس لوبغاړي به تر ډیره پورې په کنډیشن سره د بلتیا په برخه کې کار کوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې لوبډلې ځینې لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې بوختو د لوبډل مشر راشد خان په شتون لوبډلې سره د یو ځای کېدو په پار ویسټ انډیز ته رسیدلی دي. دغه راز لا هم دوه نور افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت دي او لا د لوبډلې سره نه دي یو ځای شوي. د دغه تمریناتي کمپ په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې د پیلی ستوپ وهونکی ابراهیم زدران داسې وایي:
خیر سره د ویسټ انډیز هیواد ته ورسېدو، ماشاءالله ټول لکان تیار دي چې روان یو کپ ته چمتووالی ونیسي، کوشش به کوو چې ښه لوبې وکړو. نو مونږ په خیر ورسېدو، سفر هم خیر و، سبا نه به مونږ انشاءالله په خیر خپل تمرینات پیل کوو تر څو روان لوبې ته چمتو اوسېږو.
بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ اداري په یو بل خبر کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی ډوین براوی په شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د برخې سلاکار ټاکلی دی. افغان کرکټ بورډ وایي د ویسټ انډیز لوبډلې پخوانی نامتو لوبغاړی چې د یاد هیواد لپاره د نړیوال جام ګټونکي لوبډلې برخه هم و، د 2014 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې توپ اچونې برخې سلاکار روزونکی ټاکلی چې د نړیوال جام له پیل وړاندې به له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. کرکټ بورډ کاګی څلوېښت کلن براو د ویسټ انډیز لوبډلې چټک توپ اچونکی آل راؤنډر لوبغاړی و چې په 295 نړیوالو لوبو کې 6,423 منډې لري او تر څنګ یې 363 وکټې هم اخیستې دي. د غرواز نوموړي سل فرسټ کلاس سیالۍ 220 لیست اے او 523 شل ورځې سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ په خبره اوس مهال ډوین براو د شلو اوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې 625 وکټې ترلاسه کړي دي. دغه راز نوموړی په دې بڼه کې نږدې 10,000 منډې هم لري. د کرکټ بورډ په خبره چې براو به وکړی شي چې د ویسټ انډیز په کنډیشن کې له افغان توپ اچونکو سره د توپ اچونې د لا خوالی په برخه کې ډیره مرسته وکړي. د ویلو ده چې کرکټ بورډ نه دی ویلي چې براو به تر دې شل ورځ نړیوال جام وروسته هم له افغان لوبډلې سره دغه دنده مخ ته وړي که نه، خو اکثره په نړیوالو جامونو کې له آب و هوا او محیط سره د ښه بلتیا په موخه لوبډلې موقت روزونکي ټاکي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې په یو مرکه کې ویلي دي چې غوښتل یې د خپلې ذهني ستړیا د رفع کولو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. هغه ډاډ څرګند کړی دی چې پر روان شلوریز نړیوال جام کې به د افغانستان ټول لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي او لوبډله به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د خپل صحت په تړاو هم ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په آی پی ایل کې د خپل روغتیا د لا خوالی په موخه ډیر کار کړی دی او ډاډمن دی چې په شل ورځ نړیوال جام کې به د لوبډلې لپاره ډیر پرفارمنس کوي. هغه وړاندې وایي:
درې څلور کاله وروسته خپل هیواد ته راغلم او ډېر د خوشحالۍ اظهار کړم چې خپل هیواد ته راغلم. څومره مینه چې خلکو راغله هیواد ته، خو مخکې به هم راغلی وم، هر وخت به راتلم، خو بعد د څلور کاله وروسته چې راغلم او څومره مینه د خلکو دخوا راکل شوه، که هر چیر دی که په میدان کې بیرونی ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم، د خلکو مینه ډېره زیاته وه. نو بیخي هغه بل رنګ احساساتو دا ځل راتګ سره، نو ډېر خوشحاله یم چې خپل هیواد کې یم. ورلډ کپ د مخکې چې لوبغاړي ته ضروري چې ذهني او فزیکلي آماده اوسي او فریش اوسي چې لوبډلې ته راشي، زما په نظر هیواد ته راتګ سره زما هم ذهني او فزیکلي فریش شم او انشاءالله په دې چې ورلډ کپ ته ښه ذهن سره لاړ شم. شکر الحمدلله اوس صحت مې ډېر ښه ده، تر 95% پورې صحت زما ښه شوی ده. او اتمن مشکل یې په دې چې د ملا عملیات وروسته لوبې ته راتلل او بیا خپل ځان لوبې ته آماده کول لږ سخت وي، خو بیا هم هغه درې څلور میاشتې چې څومره ما سره خپل ټرینر او ورسره فیزیو تیر کړل، نو خوشحاله یم چې بیرته په میدان کې یم لومړی لوبې آیرلند سره وی چې خیر اړې بیا غینه روس آی پی ال چې زما د پاره ادمه بدن د پاره یو خو پریپریشن ورلد کپ د پاره نو ان شاء الله پورا مده ورلد کپ ته او صحت هم پورا روغ جوړ ده او په دې چې ان شاء الله ورلد کپ ته لاړ شو دینه هم ښه لوبول بالکل کوبور د افغانستان کې صدات کمای نشته په کورنۍ کرکټ کې او خوشاله په دې چې مخکې ما په هیواد کې او هیواد لوبغاړي زیاتره په بارن لیګونو کې ډېر نو کوبور دا کار آی پی ایل کې نه هونه تر لاسه پر لوبغاړي آی پی ایل کې ګډون کړو نو دا زموږ د پاره ټول هیواد د پاره یو غټ خبر ده په دې چې پنځه کاله یا شپږ کاله یا لس کاله مو وړاندې چا سوچم نو چې افغانستان لوبغاړي به په دغه سرټ لیګونو کې لوبغي او خپلې تجربې به تر هلته نورو لوبغاړو سره شیر کړي او همدغه رنګ هلته به زده کړه را روان درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله وروسته څومره دا ځوانان ګورم زما په نظر په افغانستان کې چې څومره ټیلنټ دی دا به نړۍ ته ښایي او د نړۍ هر هیواد کې به د افغانستان لوبغاړو یو نوم وي لکه مخکې به چې څنګه د ویسټ انډیز لوبغاړو یو نوم و چې هر هیواد به غوښتل چې هغوی راشي دلته لوبې ترسره کړه لرې نه ده چې افغانستان هم یو داسې هیواد شي چې نړۍ به غواړي چې څومره هم ځوانان د هغوی ته موقع ورکوه تر څو هغوی هغوی په لوبډلو کې ولوبېږي دا به ډېره سخت دی چې شلوریزه لوبډله کې دا سوچ ولري چې زه به یو لوبډله ټارګټ کوم شلوریزه لوبه کې همیشه یو یا دوه لوبغاړي لوبه بیخي بدلوي نو هغه کولی شي چې هغه لوبه وګټي نو موږ یو لوبډله هم داسې نه اخلو چې هغه مونږ ووژي یا ضعیفه ده یا ویک ده او مونږ کولی شو چې اسانه سره هغوی ته ماتې ورکړو نړیوال جام ته چې یو لوبډله راځي حتماً هغوی پریپریشن ډېر کړي حتماً هغه یو ښه لوبډلي زما په نظر بیټنګ ډېر مهم به وي په ویسټ انډیز پیچونو کې همیشه هغه هغه پیچونه چې سپینر دپاره لږ سازګار دی او د دې چې سپینر هلته فضلېږي همیشه څومره چې ما لوبه ترسره کړې ده په ټي وي هم کتلې ده بیا هم د آی سی سی ایونټ ته معلومات نشتی چې څومره به بیټنګ دپاره ښه وي او څومره به د بولنګ دپاره ښه وي خو که ذهني مونږ آماده اوسو سترانګ اوسو هر رنګ حالات ته آماده اوسو که ښه وي که بد وي که سخت وي که اسانه وي نو مونږ بیا کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
اوس د آی پی ایل د سیالیو په تړاو د هندستان غوره لیګ یا د آی پی ایل سیالیو د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه کلکته نایټ رایډرز یا کی کی آر هغه لوبډله و چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته په لومړی پلی آف کې د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ځان ورساوه د پلی آف دغه سیالي چې د می په یوویشتمه نیټه ترسره شوه ساریچ لوبډلې د یو سل شپېتو منډو هدف ټاکلی و چې کلکته نایټ رایډرز په څوارلسم اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ کلکته نایټ رایډرز لوبډله اوس په پایلوب کې د راجستان رایلز رویل چیلنجر بنگلور او سن رایزر حیدرآباد د لوبډلو منتظر ده چې په دې درې واړو کې به ګټونکي لوبډله پایلوب ته ځان رسوي تر پایلوب وړاندې دوه سیالۍ ترسره کیږي لومړنۍ سیالي به د الیمینیټر سیالي وي چې هغه د راجستان رایل او رویل چیلنجر بنگلور د لوبډلو ترمنځ ده که دغه لوبې ګټونکي لوبډله به د می په څلرشتمه نیټه له سن رایزر حیدرآباد سره په دویم کوالیفایر کې لوبه کوي او هغه لوبه چې هر لوبډله وګټي هغه به وکړی شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي د آی پی ایل سیالیو پایلوبه د می په شپږشتمه نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي د ویلو ده چې په لومړي ځل د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمان الله ګربز په سګنی پړاو آی پی ایل کې ولوبید هغه چې د کلکتې په لوبډله کې لوبه کوي د انګلستاني پلسالټ په نشتون کې د کلکتې لپاره اوپننګ وکړ هغه وکړه شول چې په دغه سیالۍ کې درویش منډې جوړې کړي د ګربز په پاړۍ کې دوه شپږیزي او دوه څلوریزي شاملې وې هغه نولس دقیقې په لوبغالي کې ولاړو څوارلس توپونه یې ولوبول او د نتراجن لخوا نه په یو بال آوټ شو اوس د فوټبال په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د مای په شلمه نیټه په خبر کې ویلي دی د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ اتلولي اټک انرژي لوبډلې ګټلې ده. د خبر د جزئیاتو له مخې اټک انرژي لوبډلې خپل وروستۍ سیالي د موج ساحل لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې چې 4-0 یې ماتې ورکړه او اتلولې ته ورسېدل. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 11 اونۍ وخت ونیو چې 12 لوبډلو یو د بل پر وړاندې سره سیالۍ ترسره کړي. که څه هم لا د لیګ وروستۍ سیالي پاتې ده، خو د اټک انرژي لوبډلې په یاد لیک کې هیڅ سیالي ونه بایلله او د ډیرو نمرو په ترلاسه کولو سره یې اتلولي وګټله. د ولید چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ دریم کالو او په سګنی پړاو کې د ځینو لوبډلو په ترکیب کې بهرنیو لوبغاړو هم لوبې ترسره کړې. د سریلانکا غوره لیگ یا لانکا پریمیر لیگ د راتلونکي پړاو بولی یا د لوبغاړو د اخیستلو مراسم د می په 28 نیټه ترسره شول. سکالې وار بیا ګڼ افغان لوبغاړي په دې لیگ کې اخیستل شوي دي. د ګالی مارویلز په لوبډله کې یوازینی افغان توپ اچونکی مجیب رحمان غوره شوی دی. دغه راز د جفنا کینګز په لوبډله کې بیا عظمت الله عمرزی او نور احمد اخیستل شوي دي. ابراهیم زدران دا ځل د یاد لیگ په ډمبولا تندرز لوبډله کې لوبه کوي. دغه راز په دې لوبډله کې بیا حضرت الله زازی هم غوره شوی دی. رحمت الله ګربز بیا د کولمبو سترایکرز د لوبډلې برخه ده. په یاد لوبډله کې بل افغان لوبغاړی علامه محمد غزنفر هم اخیستل شوی دی. په سګنی لنکا پریمیر لیگ کې تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی افغان لوبغاړی کریم جنت دی. هغه چې د ډمبولا تندرز لوبډلې اخیستی 80,000 امریکایي ډالرې پرې ورکړي دي. د ویلو ده چې د لنکا پریمیر لیگ سیالۍ به تر 6 ورځې نړیوال جام وروسته پیل شي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په د پیل شویو درې ورځنیو کورنیو سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د می په 12 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ننګرهار په دوو لوبغالو کې د میرویس نیکه په نامه درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړې دي. په دې سیالیو کې 15 زونونه برخه لري چې بندي امیر، مسیناک، سپینغر، بوست او امو په نومونو یاد شوي دي. لومړۍ سیالي د سپینغر او بندي امیر ترمنځ ترسره شوې چې بي پایلې پای ته رسیدلې ده. دغه راز دویمه سیالي د بوست او مسیناک ترمنځ هم بي پایلې پای ته رسیدلې ده. د دې لیگ دوه نورې سیالۍ بیا د بوست او امو او مسیناک او سپینغر ترمنځ جریان لري. دغه سیالۍ به د مې تر 23 نیټې پورې وغځیږي او له هغې وروسته به معلومه شي چې د دې لوبو ګټونکي لوبډلې څوک دي. تر دې دمه خلیل ګربز مخکښ وکټ اخیستونکی دی. هغه اته لوبغاړي سوځولي دي: محبوب الله تسکین، ضیاءالحق اساخیل او محمد آصف موسازی یو په بل پسې د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې پاول، دویم او دریم مقام کې دي. تسکین لا په 4 پاڼو کې 213 منډې جوړې کړې دي. ضیاءالحق په 2 پاڼو کې 244 او محمد آصف په 1 پاڼۍ کې 201 منډې کړې دي. آصف موسازی هغه لوبغاړی دی چې په دې سیالیو کې غبرګ سلیزه وهلې ده. هغه په 202 توپونو باندې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 19 څلوریزې او 15 شپږیزې ووهلې. دغه راز محبوب الله تسکین، ضیاءالحق اساخیل، مسعود ګربز، خالد احمدزی هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې تر دې دمه سلیزې وهلې دي. باید وویل شي چې دغه سیالۍ به د جون تر 2 پورې دوام وکړي. د دې درې ورځنیو سیالیو په تړاو د ځینو هغو لوبغاړو خبرې درته خپرو چې د خپلو وروستیو سیالیو په تړاو یې کړي دي.
لکه څنګه چې زه وکټ ته لاړم نو موږ په سټارټ کې 2 وکټې زر لاړې. د کوچ ما ته دغه پلان و چې ته باید تر اخره پورې لاړ شې، یو وکټ وساتې. کوچ نورعلي وز دغه بار بار میسج را لېږه چې ته به اخره پورې زی او یو وکټ ساتې. نو ما شی ما عملي کړه او الحمدلله غټ اننګز هم وسو، ښه پارټنرشپ هم وسو. په هغه سچویشن کې چې لوبډل مشر ما سره راغی نو هغه ماته معلوم و چې مونږ د سټی والا بیټسمینان همدا دو دی پسې چې نور لاندې مونږ سره څومره پاتې وو هغه ټول هیټ والا وو، چکو شپږیزو سلوریزو والا وو. نو دغه په خاطر ما کپتان ته همدا وویل چې ما تا به کوشش کوو چې لنګ لاړ شو چې نور بیا د سټی والا بیټسمینان نشته. نو ما تا به خپله دا کوشش کوو چې تر اخره پورې پورې لاړ شو هماغسې و چې دواړه اخره پورې غټ پارتنرشپ وکړو ودرېدلو. نه الحمدلله مونږ چې راتلو نو دغه میچو ته مونږ غټ تیاری کړی وو. نو هغه تیاری ته چې مونږ وګورو هېڅ مشکل نه و. ما ته خو یو رقم مشکل هم نه و، نه د سپینر نه د فاسټ بالر. علت یې همدا و چې غټ اننګس ته لاړو
فرسټ کلاس کې، فرسټ کلاس سیالیو کې همداسې راسره پېښ شوي دي. خو په هر حال شکر او دینه به زده کړه کوو راتلونکو میچونو ته، او کوشش به کوو چې دا پنځه رنزه نور څنګه کور کېږي دا به زده کړو. مختلف انسان هغه څومره چې خواري کوي خدای تعالی هغه ورکوي. ما تېر ځل چې غټ اننګس کړی و دینه مخکې کرکټ بورډ کوم میچونه چې وو ګریډ ون په فاینل لوبه کې مې سینچری وکړله. بیا دلته راغلو اول اننګز رانه لږ ګډوډ شو، نو دغه بل سیکنډ اننګز مې و د سپین غر په خلاف. نو رښتیا مې چې دوی هم کنډیشن وي، دوی سپین غر بالران ډېر ښه لوبېدلې، دوی ښه بالینګ ښه ځای کاوه. نو بیا موږ څومره چې ما حوصله وه نو ما خپل بیټنګ کنټینیو وساته. همداسې الحمدلله شکر زه ډېر زیات راضي یم. په ټف سخت کنډیشن کې زه ورغلم، سخت حالات کې زه ورغلم، او ټیم همدا ضرورت وم هغه چې زه باید همداسې اننګز مخته ویسم. د کلاس نور علي هم کوچ ده، یو خدا مو خوشبخته یو چې موږ سره دغه کوم آیډیا چې موږ لږ پاتې کیږو هغه موږ ته یو آیډیا رالیږي، یو میسج رالیږي، یو پلان راکوي. پیغمبر موږ مخته ځو او شاته بیا موږ دغسې خواري کړې ده که موږ شاته کوم اکیډمي کوچ سي کوم زموږ دي کوچ لالي نور احمد نور محمد لالي
ځکه وکټ کوم داسې خاص شی نه و. بس هغه زموږ خپل سکل و خپل ګرلین او خو ځکه موبایلنګ کولو نو هغه وجه څلور مو وکړه. دې سیالۍ لپاره خو مو ډېره زیاته خواري کړې ده ځکه چې ټول کال همداسې سیزن ته به انتظار یې خواري مو ډېره زیاته کړې ورته. او ذهن کې بس ذهن کې مو دا و لکه نارملي میچ کې و بس هغه خپل نارملي بالینګ وکړو کوم چې زموږ ښه و لکه کوم بال باندې چې مونږ ښه کوي و ټارګټ مو هماغه به کوو هماغه و چې کامیابه شو کې.
د نو لوبې غوره روغاړی شلو ما د الله پاک ډېر زیات شکر ادا کوم. بس د دې شاته ډېر زیات محنت و زما خپل د ملګرو کورنۍ انډیوالانو کوچ سټاف سپورټ و او ما وکړی شو چې مین آف د میچ واخلم. ډېر زیات خوشحاله یم دا دغه ټولو زمونږ کوچ ستا چا چې مونږ ته ښه مشوره راکړي هغه ټولو ته دې ډالۍ. دا خو به دا ووایم زمونږ خپل ځیرکتیا نه کار واخیست، خپل سوچ او فکر نه هم کار واخیست چې ځکه ریډ بال کرکټ ته ریډ بال ته به ته عزت ورکړې په اول سر کې چې ته بیټنګ ته راشې چې کله بیا ته سیټ شي بیا انشاءالله بیا رنګ راځي. نو همدغه وخت خپل ځیرکتیا نه هم کار واخیست چې څونه کولی شو ټایم تیر کړو دلته په وکټه باندې. وکټ هم تاسو د شنه وکټه وه بېخي د چمن سره نه ښکار ده او خپل ځیرکتیا نه هم کار واخیست چې وکټ باندې لږ ټایم واخلو نو انشاءالله رنګ راځي. هماغه چې دو سره
پا ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
او ورسته خبر مو دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یو شلوریز سیالۍ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دا امریکا ته د بنگلاديش د ملي لوبډلې لومړنی سفر دی چې د روان شلوریز نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه ترتیب شوی دی. بنگلاديش چې د 145 منډو هدف ټاکلی وو د امریکا متحده ایالاتو دغه هدف په وروستي اور کې د 5 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ. د بنگلاديش په توپوهونکو کې توحید دریدوی 50 منډې کړې وی چې تر ټولو مخکخو، او امریکا ته بیا په توپچونه کې سټیون ټایلر 2 لوبغاړي سوځولي وو. د هدف په پوره کولو کې د امریکا د لوبډلې لپاره کوری انډرسن، د نیوزیلند په خواني لوبغاړي کوری انډرسن او هرمیت سنگ خمل ګرتیا کړي وه چې دواړو په ترتیب سره 34 او 33 منډې جوړې کړې وي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات بنگلاديش ته په یو شلوریز سیالۍ کې ماتې ورکړي. د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21 21.